ساعت 11:11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز با سعادت و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صد سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که سازمان هیومن رایتس واچ میگوید برای مسئولان اعدام افغانها در ایران هیچ پاسخگویی وجود ندارد. نگرانی کشورهای آسیای میانه در مورد امنیت منطقه بعد از سال 2014 و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی از ستاره فروخ.
برخی از اعضای شورای علمای افغانستان سخنان رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز خواندن حملات انتحاری را در افغانستان به شدت رد می کنند. بانک جهانی اعلام کرده است که $100 میلیون را به سکتور صحت در افغانستان مساعدت می کند و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور کاهش $85 میلیارد مصارف دولت را امضا کرد. مشروع خبرها. برخی از اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان سخنان رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز خواندن حملات انتحاری را در افغانستان به شدت رد می کنند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که علما نباید چنین حرفهای را ابراز کنند.
خبری که باغی که لازم ده مسلمان و لس ده وجن ده پارا تحریک امیز خبری کی گی ما پا خیال تیداد افسوس دیده ده علماء و نظمانگا ده تمنوا.
رئیس شورای علمای پاکستان در حال حملات انتحاری را در افغانستان جایز می‌خواند که پیش از این مفتی اعظم عربستان سعودی در مجموع حملات انتحاری را حرام توصیف کرده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر از وارد شدن فشارهای زیاد بر افغانهای مقیم ایران خبر می‌دهد. فراسانعی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، دیروز به رادیو آزادی گفت آنها روی تهیه گزارش در مورد وضعیت افغانها در ایران کار می‌کنند. به گفته وی، تحقیقاتی که از یک سال به این سو در این مورد انجام داده‌اند نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر فشارهای زیاد در ایران بر مهاجران افغان وارد شده است. بانک جهانی اعلام کرده است که $100 میلیون را به سکتور صحت در افغانستان مساعدت می کند. عبدالرؤوف ضیا، سخنگوی بانک جهانی در افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از این کمک تازه این بانک در بخش توسعه، بهبود کیفیت و افزایش سطح پوشش خدمات اساسی صحی در 22 ولایت این کشور استفاده خواهد شد. آقای ضیا در این مورد افزود:
عمدترین هدف از این گسترش توسعه از خدمات اساسی و خدمات شفاخانه ها در 23 ولایت افغانستان است.
بانک جهانی ابراز امیدواری میکند که با اجرای پروژه صحت در 6 سال آینده در افغانستان عرضه خدمات اساسی صحی در این کشور بیشتر شود و میزان مرگ و میر مادران کاهش یابد. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور کاهش $85 میلیارد مصارف دولت را امضا کرد. آقای اوباما مخالف این عمل بود و از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان خواست که در این رابطه به یک تفاهم برسند. اما ضرب الاجل ساعت 12 شب اول مارچ به وقت واشنگتن فرا رسید و او این دستور را امضا کرد. هدف از این کاهش مصارف دولتی که سکوستریشن یا مصادره نامیده می شود این است که برای 11.7 تریلیون قرض این کشور رای حل پیدا شود. رئیس جمهور اوباما پس از دیدارش با رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه در کنگرس که کمتر از یک ساعت طول کشید چنین گفت:
ما نباید سلسله کاهش مصارف را روی بخش‌های مثل آموزش، تحقیق، زیربنا و دفاع که تجارت‌ها و کارگران بالای آنها متکی‌اند اجرا کنیم. این غیر ضروری است و در زمانی که بسیاری از آمریکایی‌ها هنوز انتظار دریافت کارند، این نابخشیدنی است.
با اساس این تصمیم از اول مارچ تا اول اکتبر باید 5% مصارف ادارات ملکی و 8% مصارف وزارت دفاع ایالات متحده کمتر شود. پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید حمله کنندگان سوار بر موتورسایکل ژورنالیست محلی محمود افریدی را هدف تیر قرار داده و به قتل رساندند. احمد شاه لنگو یک افسر پلیس اظهار داشت افریدی دیروز وقتی که میخواست به کلاب مطبوعاتی کلات برود که در 150 کیلومتری شهر کویتا مرکز این ایالت موقعیت دارد کشته شد. به گفته لنگو افریدی برای روزنامه انتخاب کار میکرد و رئیس پرس کلاب کلات بود. افریدی دومین ژورنالیست پاکستانی می باشد که در جریان یک هفته کشته می شود. شرکت کشتیرانی مرکتور هند روز جمعه اعلان نمود که دیگر نفت ایران را انتقال نمی دهد. در وقت اعلام تحریم ها علیه انتقال نفت ایران، کشتی به نام ام واتی پریم از شرکت مرکتور یگانه کشتی محلی هند بود که نفت ایران را انتقال می داد. هندوستان واردات نفت از ایران را تقریبا 20% کاهش داده و ایران که دومین صادرکننده نفت به هند به شمار می رفت، اکنون پنجمین می باشد. خود ایران به بزرگی کشتی ام واتی تانکرهای بزرگ ندارد که نفت را به هند انتقال بدهد. رئیس جمهور چاد اعلام کرده است که سربازان کشورش یک قماندان ارشد القاعده را در شمال مالی کشتند. وی دیروز گفت که عبدالحمید ابوزید یکی از رهبران اصلی القاعده در شمال و شمال غرب افریقا به تاریخ 22 فوریه کشته شد. ابوزید متولد الجزایر متهم به اختطاف ده‌ها تن از اتباعی کشورهای غربی در منطقه و قتل حداقل دو تن از آنهاست. در یک کمپاین نظامی بر رهبری فرانسه بسیاری از مناطق مالی از وجود گروه‌های اسلامی پاکسازی شده است. مظاهره کننده ها به روز جمعه برای دومین روز با پلیس در بنگلادش درگیر شدند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که یک رهبر اسلامی از سوی یک محکمه به جرم جنایات جنگی به مرگ محکوم شد. پلیس گفت پس از خشونت های تازه در سراسر بنگلادش شمار قربانیان این خشونت ها به حداقل 44 تن رسید. یک محکمه در داکا مرکز بنگلادش به روز پنجشنبه دلاور حسین سعیدی را به اتهام دست داشتن در قتل ها، تجاوز های جنسی، چور و چپاول و مجبور ساختن هندوها جهت روی آوردن به اسلام به مرگ محکوم کرد. تاجیکستان اکنون رسما عضو سازمان جهانی تجارت می باشد. وزارت خارجه تاجیکستان اظهار داشت تلاش های 12 ساله نتیجه داد و بالاخره امروز صبح این کشور عضو کامل سازمان جهانی تجارت گردید. سازمان جهانی تجارت در ماه دسامبر تصمیم گرفت که با تاجیکستان عضویت می دهد و اعلان نمود که این تصمیم در دوم ماه مارچ سال 2013 شکل قانونی می گیرد. و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر برای اشتراک در اجلاس 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G8 به سنت پترزبورگ روسیه سفر کند. قصر سفید دیروز این خبر را تایید کرده و با پخش اعلامیه گفته است که رئیس جمهور اوباما همچنان در ماه جون در کنفرانس G8 در آیرلند شمالی هم اشتراک می‌کند. قبل از تصدیق سفر رئیس جمهور اوباما بر روسیه، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با آقای اوباما تلفنی صحبت کرده بود. قصر سفید و قصر کرملین خبر دادند که دو رئیس جمهور در حاشیه این کنفرانس ملاقات خواهند کرد. روابط بین واشنگتن و مسکو در اواخر تا حد متشنج شده که با موضوعات مختلف از جمله اختلافات در بحران سوریه و ممنوعیت فرزندی دادن روسها به خانواده های آمریکایی مربوط می شود. در همینجا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:09 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این گزارش ها برای نشر آماده شدند. سازمان حامی حقوق بشری هیومن رایتس واچ میگوید مهاجرین افغان بعضن بدون محاکمه در ایران اعدام میشوند.
به نظر میاد که این کشتارها کشتارهای فراقضایی هستند، به خاطر اینکه هیچ پاسخگویی در رابطه با کسانی که توسط نیروهای امنیتی کشته میشن در حال حاضر وجود نداره.
تلاش ها برای داخل شدن افغانستان در سازمان جهانی تجارت موانع چیست؟ سخنگوی وزارت تجارت:
WTO معیارهای خود دارن، قوانین خود دارن که او باید تطبیق شود، او باید عملی شود و او باید زود تغییر نکنه.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل: نگرانی کشورهای آسیای میانه در مورد شرایط امنیتی در منطقه بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014، برنامه های آموزش حرفه‌ای محبوسین در زندان پلیچرخی. یکی از محبوسین میگوید:
ما اینجا خیاطی میکنیم.
در نیمه دوم ساعت مصاحبه با پژوهشگر امور ایران در سازمان هیومن رایتس واچ و بیاناتش در مورد فشار و اعدام مهاجرین افغان در ایران و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید عاملان قتل افغان‌ها در سرحد افغانستان و ایران باید مجازات شوند. فراز ثانی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هیچ پاسخگویی در مورد افغان‌هایی که از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شده‌اند وجود ندارد. پیش از این چندین بار گزارش‌ها در مورد کشته شدن افغان‌ها در سرحد افغانستان و ایران توسط نیروهای سرحدی ایران پخش شدند. آنها گفتند اجساد این جوانان که حدود 5 ماه پیش از سوی ایران کشته شدند باید هر چیز زودتر به افغان‌ها سپرده شود. احمد زکر احمدی با جزئیات بیشتر.
سازمان دیدبان حقوق بشر می‌خواهد اجساد تمام افغان‌هایی که در ایران اعدام و یا از سوی نیروهای سرحدی این کشور با ضرب گلوله کشته شدند به افغانستان منتقل شوند. تا هنوز معلوم نیست اجساد چه تعداد افغان در نزد ایرانی‌ها وجود دارد. فراز ثانی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر، دیروز در صحبت با رادیو آزادی عدم واگذاری اجساد به افغانستان را عمل کاملا غیر عادلانه خواند. به گفته وی، افغانهایی که در گذشته از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شدند مسلح نبودند و با این نیروها مقاومت نکردند.
روند کشتارهای فراغذایی که در مرزهای ایران صورت میگیره روندی نیست که فقط مرتبط بشه به مرز ایران و افغانستان. باید یک سیستم پاسخگویی وجود داشته باشه که نیروهای امنیتی این مسئله رو تحقیق بکنند و کسانی که به طور فراغذایی به سوی افغانها، مهاجرین افغان شلیک کردن، باید مجازات بشن.
شمار افغانهایی که در چند سال اخیر در ایران اعدام و یا از سوی نیروهای سرحدی آن کشور کشته شدند مشخص نیست. سازمان دیدبان حقوق بشر در حال خواهان انتقال اجساد افغانها از ایران به افغانستان شده است که هفته گذشته ده ها باشنده ولسوالی‌های سرحدی هرات در اعتراض به آنچه عدم واگذاری اجساد 13 جوان افغان از سوی ایران به افغانستان خواندن مظاهره کردند. آنها گفتند این جوانان حدود 5 ماه پیش از سوی ایران کشته شدند. مقام‌های کنسولگری ایران در ولایت هرات میگویند اسناد و شواهدی که موجودیت این اجساد در نزد حکومت ایران را ثابت کند به آنها ارائه نشده است. حکومت ایران به تازگی اجساد شماری از افغانهایی را که در ایران اعدام شده بودند به افغانستان فرستاد. برخی از رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این افراد به خاطر قاچاق مواد مخدر اعدام شده بودند. اما سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران می‌خواهد تا اجرای احکام اعدام بالای افغانها را لغو کند. این سازمان میگوید تعداد زیادی از افغانها در تضاد با قوانین بین المللی در ایران اعدام شدند. باز هم پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر:
خیلی از این اتباع افغان که باید دسترسی به خدمات کنسولگری افغانستان داشته باشند و این برخوردار از امکان گرفتن مدافع حقوق بشر یا مدافع وکیل مدافع داشته باشند نیستند بر طبق قوانین بین الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلامی امضا کننده آنان هست. جرایم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر نمیتونه منجر به اعدام بشه، یعنی مجازات اعدام برای این جرم مجازات ناعادلانه است و غیر قانونی است.
دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز از ایران خواستند تا زمینه دسترسی زندانیان افغان به وکیل مدافع را مساعد بسازد و از اجرای احکام اعدام بالای آنها منصرف شود. اما با وجود این تقاضاها افغان‌ها همچنان در ایران اعدام می‌شوند. به اساس معلومات سازمان عفو بین المللی بیش از 3000 افغان انتظار اجرای حکم اعدام بالایشانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت تجارت صنایع افغانستان از کشورهای عضو سازمان تجارت بین‌المللی می‌خواهد با افغانستان همکاری کنند تا پیش از سال 2014 عضویت این سازمان را کسب کند. افغانستان در سال 2004 درخواست کسب عضویت در سازمان تجارت بین المللی را داده بود. وزیر تجارت صنایع افغانستان در امریکا است و در مورد عضویت افغانستان در سازمان تجارت بین المللی با مقامات آمریکایی صحبت خواهد کرد. احمد جعفر احمدی با وحیدالله غازی خیل سخنگوی این وزارت صحبت کرده و ابتدا از او در مورد سفر دکتر انوارالحق احدی به آمریکا پرسیده است.
هدف از سفر یک کنفرانسی هستند در افغانستان و امریکا، اینوستمنت یا سرمایه گذاری فریمورک کیفان هم دارند که به خاطر اشتراک آن کنفرانس در ایالات متحده امریکا هستند. بله خو این سفر خلاص نشده ولی دفتی بیستن که دستاوردهای بسیار زیادی دارند در این کنفرانس امرای ایالات مقامات یا ایالات متحده امریکا صحبت میکنن، امرای تجاری امریکایی صحبت میکنن و تشویق میکنن که در افغانستان سرمایه گذاری کنند، در افغانستان تجارت کنند و مشکلاتی که افغانستان دارند او را امرایشان مطرح میکنند.
گفته میشه که در جریان سفر و در این کنفرانس در مورد عضویت افغانستان در سازمان بین المللی تجارت هم صحبتهای صورت میگیره، چقدر دقیق است؟
در اونجا صحبتهای میشن ولی ما کمک های ایالات متحده امریکا رو نادیده نمیگیریم. تشکر میکنم و هم در این باره امرای افغانستان کمک کرده.
دقیقا ایالات متحده امریکا در ارتباط به عضویت افغانستان در این سازمان تا حال چه کرده تا افغانستان بتانه عضویت سازمان را حاصل بکنه که 157 کشور جهان در او عضویت داره؟
امریکا هم یک کشوری هستن که عضویت WTO یا سازمان تجارت بین المللی را دارن، یک رولی دارن در اوجه و ما نه تنها از امریکا بلکه از دیگه کشورها می خواهیم که امرای افغانستان کمک کنن. خب کمک به این معنی نیستن که ما را چی کنن، خب او خودشان WTO معیارهای خود دارن، قوانین خود دارن که او باید تطبیق شوه، او باید عملی شوند و او باید زود تغییر نکنه. و پیش از این افغانستان که درخواستی داده بودن از کل کشورها ما می خواهیم که همکاری کنن امرای افغانستان تا بتانیم پیش از 2014 عضویت این سازمان را اخذ کنیم.
وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان بود که در مورد سفر وزیر تجارت افغانستان انوارالحق احدی به امریکا توضیحات می داد. شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل که همکار ما در کابل آن را مرور کرده است.
تعدادی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار سایر مطالب نوشته‌ها و تبصره‌هایشان را به نشست عدلی و قضایی و اعلان نتایج کنکور اختصاص داده‌اند. روزنامه هواد می‌نویسد در نشست عدلی و قضایی فیصله شد تا حدود 1000 بندی که مدت ابسشان تکمیل شده به زودی رها شوند. روزنامه از قول مجتبی پتنگ وزیر داخلی کشور می‌نویسد این زندانیان به خاطر نپرداختن جریمه‌های نقدیشان تا اکنون در بند به سر می‌برند. روزنامه مستقل باور ملی در سرمقالهش میپرسد که چرا تعداد زیادی از افغان‌ها زندانی شده اند. به باور نویسنده سرمقاله دلیل افزایش میزان جرایم فقر، بیکاری و مداخله بیرونی در کشور است که به سبب آن برخی از افراد مجبور به سرپیچی از قانون میشوند. به اساس معلومات نویسنده رهایی زندانیانی که نمیتوانند طبق قانون به محاکم جریمه هایشان را بپردازند همکنون یک گام مؤثر است. تعداد دیگر از روزنامه ها مطالب و تبصره هایشان را به اعلان نتایج کنکور اختصاص داده اند. روزنامه معور با عنوان درشت در صفحه نخست خود می نویسد بحران پشت بحران، کنکور زدگان به صفوف طالبان می پیوندند. به باور نویسنده مطلب از 4 سال گذشته به این طرف ماشین تولید توریست ها در وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده است که به طور سازمان یافته جوانان مناطق ناامن را به سنگرهای مخالفان سوق می دهد. به اساس معلومات نویسنده از جمله 1,60,000 اشتراک کننده امتحان کنکور 1,20,000 تن بی نتیجه مانده اند که بیشترشان از مناطق ناامن کشور می باشند. روزنامه مستقل سرنوشت در سرمقالهش می نویسد کنکور افغانستان به سوی بی عدالتی اجتماعی. نویسنده سرمقاله می گوید گزارش های گسترده از فساد در جریان پروسه کنکور داده شده بود. مسئولان امنیتی گفته اند که یک تعداد را به خاطر فساد در کنکور دستگیر نموده اند. به اساس معلومات نویسنده از آن ولایت هایی که گزارش های فساد در کنکور رسیده بود نتایجشان نیز خوب است، اما با جوانان یک بخش بزرگ افغانستان برخورد دور از انصاف صورت گرفته است و باور نویسنده مسئولان کنونی وزارت تحصیلات عالی افغانستان را به سوی نابرابری اجتماعی سوق می‌دهند که در آینده کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت. به باور نویسنده اگر باشنده های یک ولایت با سواد و پیشرفته و باشنده های ولایت دیگر بی سواد و عقب مانده باشند، این حالت به سود افغانستان نبوده و مشکلات اجتماعی را به بار می آورد. روزنامه پیشنهاد می کند دولت افغانستان باید جلو این بی تفاوتی و بی عدالتی اجتماعی را بگیرد، زیرا در غیر آن در آینده خسارات سخت جبران شونده و حتی جبران ناپذیر را برای افغانستان به میان می آورد.
فرزاد رسا بود با بررسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 11:20 قبل از ظهر است. برنامه را ادامه می دهیم. زمانی که ناتو اساکر خود را از افغانستان خارج بسازد، امکان دارد نه تنها افغانستان بلکه کشورهای آسیای میانه هم با شفتگی ها و کشمکش ها مواجه شود. جنگ به ذات خود یک بخشی از مشکل است. خشونت، افرادگرایی مذهبی و جنگ سالارها که از قاچاق مواد مخدر حمایت می نمایند هم به سرحدات احترام ندارند، خاصتا سرحد میان افغانستان و تاجکستان. در چنین اوضاع ناهموار سیاسی، خروج نیروهای ناتو اوضاع را تیره‌تر خواهد ساخت. در این مورد مجله اکونومیست مطلبی دارد که بعض نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
انجیر هندی مانند ابریشم ملایم نیست. این مطلب عنوان مقاله مجله هفتهوار اکونومیست چاپ لندن است. نویسنده مقاله می‌نویسد: قوای ائتلاف ناتو به رهبری امریکا قصد دارد در ختم سال آینده خود را از جنگ در افغانستان رها کند، که در آن صورت نه تنها افغانستان بلکه بعض کشورهای همسایه افغانستان هم مسئول و آرام نخواهند ماند. در شرق، پاکستان در سال گذشته به علت خشونت‌های فرقه‌ای و تروریسم نسبت به خود افغانستان تلفات ملکی بیشتر را متحمل کردید. در شمال، 5 جمهوری شوروی سابق آسیای مرکزی هم به بی‌ثباتی روبرو هستند و روند ختم جنگ ناتو شاید موضوع را بدتر بسازد، خاصتاً که قدرت‌های بزرگ بار دیگر در منطقه مداخله نمایند. جنگ به ذات خود یک بخشی از مشکل است. خشونت، افرادگرایی مذهبی و جنگ سالارهایی که از قاچاق مواد مخدر حمایت می نمایند این حالت را تقویت می بخشد که گویا آنها به سرحدات احترام ندارند، خاصتاً به سرحد میان افغانستان و تاجکستان که بیشتر شکل فرضی را دارد. بنشته مجله، تهدیدی را که توسط تندروان اسلامی در آسیای مرکزی به وجود خواهد آورد مشکل است تشخیص نمود. دیکتاتورهای غیر مذهبی به مبالغه کردن تهدیدها علاقه دارند. برای بعضی آنها احساس آسیب پذیری یک واقعیت است و روش‌های دیکتاتوری خودش می‌تواند وضع را افراطی تر بسازد. تاجکستان به یک کشور ناکام نزدیک است. سلطه رئیس جمهور امام علی الرحمن در بسیاری بخش‌های کشور، جایی که جنگ سالارهای محلی حکم روایی دارند، بسیار ضعیف است. قرقزستان که تلاش کرد دوران فرمان روایی زورمندان را بشکند، با آمدن 5 حکومت در ظرف 4 سال در آشفتگی قرار دارد. ترکمنستان یک کشور بسته و غیر قابل پیشبینی است. ازبکستان هرچند یک نوع کشور با ثبات معلوم می شود، اما توسط یک رژیم مطلق العنان اداره می گردد. دیکتاتور اسلام کریموف که از سقوط شوروی به این طرف به سر قدرت هست، 75 سال دارد و دختری او که احتمالاً جانشینی او باشد نیز منفور دانسته می شود. حتی قزاقستان، غنیترین و معقولترین در میان 5 کشور آسیای میانه و یک کشوری که از ناراحتی های افغانستان حداقل متاثر شده، باید یک روز موضوع انتقال از حکم روایی نور سلطان نظربایوف این محصول شوروی سابق را مورد مذاکره قرار بدهد. این در حال است که دورنماها به خاطر روابط ضعیف میان کشورهای آسیای میانه تیره‌تر به نظر می‌رسد. خلاصه که ایالات متحده آمریکا و روسیه هر دو در اثر گرفتاری‌ها در افغانستان زخم‌ها دارند و انتظار نمی‌رود که هیچ یکی از این دو کشور بتواند در آسیای میانه صلح را تعمیل کند. قوی‌ترین نفوذ در این مسیر شاید از شرق جریان کند. چین همین حالا سه علاقمندی اساسی در آسیای میانه دارد: تأمین امنیت عرضه انرژی از طریق زمین به اروپا، تأمین ثبات در کشور خودش در بخش نارام شینچینگ یانگ، در عوض رشد رو به افزایش اقتصادی، سیاست خارجی عدم مداخله و واقعیت‌گرا می تواند چین را برای کشورهای غیر علاقمند یک شریک جالب بسازد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های افغانستان می گوید که در حال حاضر در سرتاسر کشور از میان 26 هزار زندانی حدود 8 هزار آنها تحت آموزش های مسلکی و سواد آموزی قرار دارند. امیر محمد جمشید در صحبت با رادیو آزادی گفت که از این میان 80 تن آنها در زندان پل چرخی تحت آموزش قرار گرفتند. جمشید حبیب زاده سر به زندان پل چرخی زده و از حال احوال زندانیان آموزش دیده گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
سلام شنوندای عزیز، ما به طرف زندان پلچرخی در حرکت هستیم تا در اونجا با زندانیایی که گفته میشه آموزش های مسلکی و همچنان سواد آموزی را پیش میبرن گفتگوی را انجام بتیم و همچنان با مسئولان زندان و رئیس عمومی محابس و توقیفخانه در مورد برنامه های آموزشی با وی صحبت بکنیم. ما ممکن است که تا یک ساعت دیگر به نزدیک ایز زندان برسیم.
ما در مقابل دروازه عمومی زندان پلچرخی قرار داریم، جایی که گفته میشه در حدود 7000 زندانی در این زندان بسر میبرند. حال منتظر هستیم تا اجازه ورود به دست بیاریم و با تعداد زندانیا در مورد برنامه های آموزشی در این زندان معلومات بگیریم. شنوندای عزیز، امین لحظه ما در بخش قالین بافی زندان پلچرخی هستیم و با یکی از کسایی که اینجا قالین میبافه صحبت میکنیم. چقدر وقت میشه که قالین میبافین؟
ما قبلا خود در بیرون تجربه از زیر نداشتیم، اینجا حدودا دو نیمه میشه.
خب از این کاری که شما میکنین برتون مزد هم داده میشه؟
بله اخیرا.
چقدر مزد داده میشه؟
فی متر مربع 2000 افغانی برای ما داده میشه.
ما اینجا خیاطی میکنیم.
تعدادتون چقدر از اینجا؟
تعداد ما 40 نفر هست.
این چه رقم براتون پول داده میشه؟
همین وقتی کار بیه باز همین کار خلاص شد باز دولت تصدیم میگره باز اونو پیسه میده.
اینجورا پیرانتوبان چقدر پول برای براتون؟
از پیرانتوبان درشی 270 روپیه.
خب در این لحظه در بخش آهنگری اینجا آمدیم. ما با یکی از این کاریگرها میخواییم صحبت بکنم. السلام علیکم.
السلام علیکم. چهلارم. مصرف فلسفوریست هسته.
خب شما از این فلسفوریست یکم پول میگیره؟
از این فستانی برای ما پول میکرم. تاورو مثال چپرکت شاید 300 بتا برای ما کار شدنو.
به دفتر مسئول بخش صنعتی زندان پلچرخی آمدیم. میخوایم از شما بپرسم در این بخش صنعتی زندانیا در کدام بخش ها آموزش میده؟
در این بخش صنعتی ما در 6 شعبه های مختلف کار میکنه. حلبی سازی است، فلزکاری است، قالین بافی است و خیاطی است و شعبه بودوزی است و یک شعبه دیگه گلدوزی است.
در این بخش صنعتی چه تعداد از زندانیا مصروفه؟
از امی بلفیلن 80 نفر، بلفیلن امروز ما 80 نفر رساندیم کار میکنه.
خب حالا ما خواستیم تا به ریاست محابس و توقیفخانه افغانستان سر بزنیم و از مسئولین آن در مورد برنامه های اصلاحی و آموزشی بپرسیم که چه برنامه هایی را در زندان برای محبوسین فراهم ساختن. ما هم یک من در مقابل دروازه و ورودی ریاست محابس و توقیف خانه ها قرار داریم و می خواهیم تا به منزل سوم و نزد امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیف خانه افغانستان بریم و در مورد برنامه های آموزشی و اصلاحی در زندان های افغانستان از او بپرسیم.
خدمت شما باید برسانم که ما نه تنها در پلچرخی در مجموعه زندان های کشور پلان های آموزشی را بر زندانی ها داریم. زندان اگرچه برای گذشتاندن جرم مجازات جرم است، ولی در پالوش باید تربیت با باش. زندانی ها تجدید تربیت شون، از یک طرف آموزش های مختلفه ببینن و جانب دیگه حرفه های مختلفه یاد بگیرن.
میشه تخمینی بگوین که چه تعداد از زندانی ها در حال حاضر این آموزش ها را میبینن؟
فعلا در مجموعه محبس افغانستان در حدود 8000 نفر و یک حرفه که البته در جایی که امکانش است، ما نمیگیم که در تمام محبس افغانستانی عملا پیش بره، مربافی و خیاطی قسمان در تمام محبس است.
با همین گزارش درباره زندان پلچرخی و دیگر زندان ها رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ستار فروغ در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
برخی از اعضای شورای علمای افغانستان سخنان رئیس شورای علمای پاکستان مبنی بر جایز خواندن حملات انتحاری را در افغانستان به شدت رد می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر از وارد شدن فشارهای زیاد بر افغانهای مقیم ایران خبر می دهد. بانک جهانی اعلام کرده است که 100 میلیون دلار را به سکتور صحت در افغانستان مساعدت می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور کاهش 85 میلیارد دلار مصارف دولت را امضا کرد. پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان میگوید حمله کنندگان سوار بر موتورسیکل ژورنالیست محلی محمود افریدی را هدف تیر قرار داده و به قتل رساندند. شرکت کشتیرانی مرکتور هند دیروز اعلان نمود که دیگر نفت ایران را انتقال نمی‌دهد. رئیس جمهور چاد اعلام کرده است که سربازان کشورش یک قماندان ارشد القاعده را در شمال مالی کشتند. مظاهره کننده ها دیروز برای دومین روز با پلیس در بنگلادش درگیر شدند. این درگیری ها پس از آن رخ داد که یک رهبر اسلامی از سوی یک محکمه به جرم جنایات جنگی به مرگ محکوم شد. و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر برای اشتراک در اجلاس 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G8 به سن پترزبورگ روسیه سفر کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه میدیم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان دیدبان حقوق بشر از حکومت ایران می خواهد تا اجرای احکام اعدام بالای افغانهای متهم به قاچاق مواد مخدر را لغو کند. این سازمان می گوید ایران تعداد زیادی از افغانها را بدون در نظر داشت قوانین بین المللی اعدام کرده است. فراز ثانی، پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت اجساد تمام افغانهایی که در ایران اعدام و یا از سوی نیروهای سرحدی این کشور با ضرب گلوله کشته شدند باید به افغانستان منتقل شوند. احمد جعفر احمدی با آقای ثانی صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد اعدام افغانها در ایران پرسیده است.
خیلی از این اتباع افغان بر مخالف قوانین بین الملل که باید دسترسی به خدمات کنسولگری افغانستان داشته باشند و این برخوردار از امکان گرفتن مدافع حقوق بشر یا مدافع وکیل مدافع داشته باشند نیستند بر طبق قوانین بین الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلامی امضا کننده آنان هست. و مشکل اساسی کسانی که به جرم مواد مخدر، حتی اگر قاچاق مواد مخدر باشه، مجازات میشن نباید محکوم به اعدام بشن. یعنی جرایم مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر نمیتونه منجر به اعدام بشه. یعنی مجازات اعدام برای این جرم مجازات ناعادلانه است و غیر قانونی است. ولی متاسفانه خیلی از اتباع افغان و افغانستان در سالهای اخیر به نظر میاد که به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شدن، محاکمه شدن و بعضیشون متاسفانه کمتر از یک سال بعد از بازداشت پیششون اعدام شدند.
مشخصا درخواست شما از حکومت ایران چی است تا این معضله حل شوه و جلب اعدامی این چنین اعدام ها در ایران گرفته شوه؟
درخواست دیدبان حقوق بشر، نه تنها دیدبان حقوق بشر، تمام سازمان های حقوق بشر، اول اینه که مجازات اعدام برای کسانی که به جرم مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، حمل و نقل مواد مخدر محکوم شدن باید کاملا متوقف بشه. این درخواست اوله. درخواست دوم اینه که کسانی که به هر جرمی، حالا بخواد جرم مواد مخدر باشه یا هر جرم دیگه‌ای محکوم شد یا متهم شدن، باید از حقوق اولیه خودشون برخوردار باشن. باید اول این اجازه بهشون داده بشه که وکیل مدافع بگیرن، با دنیای بیرون تماس داشته باشن، با اعضای خانواده تماس داشته باشن، طی یک دادرسی منصفانه و شفاف و عادلانه اینا محاکمه بشن. ولی مشکل ما، مشکل اساسی سازمان دیدبان حقوق بشر اینه که این اشخاص اعدام میشن، محاکمهشون کاملا ناعادلانه است و برخورداری از حقوق اولیشون، از برخورداری به حقوق اولیه خودشون به خصوص یا از جمله دسترسی به وکیل مدافع کاملا محروم میشن. این مشکل اساسی است که خیلی از افغانها در حال حاضر در ایران باش مواجه شدن. و نکته دیگری هم که مهمه اینه که آمار ما، آمار خیلی دقیقی در رابطه با تعداد افغانهایی که در جمهوری اسلامی اعدام شدن ما نداریم. به نظر میاد که بخشی از این کسانی که کشته شدن اعدام نشده بودن، یعنی به طور فراقضایی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفته شدن و متاسفانه کشته شدن.
بله. آقای ثانی، بله. با معذرت، خوب اشاره کردین شما به قتل افغانها از طرف نیروهای امنیتی ایران چی است؟ تبصره و نظر شما در مورد این برخورد عملکرد نیروهای امنیتی ایران؟
ببینید، این کشتارها تا اونجایی که ما تونستیم، یعنی البته اطلاعاتی که ما دریافت کردیم متاسفانه بسیار محدوده، ولی به نظر میاد که این کشتارها، اگه شما دارید راجع به کشتارهای مرزی صحبت میکنید، به نظر میاد که این کشتارها کشتارهای فراغذایی هستن، به خاطر اینکه هیچ پاسخگویی در رابطه با کسانی که توسط نیروهای امنیتی کشته میشن در حال حاضر وجود نداره تا اونجایی که ما اطلاع داریم. البته این روند کشتارهای فراغذایی که در مرزهای ایران صورت میگیره، روندی نیست که فقط مرتبط بشه به مرز ایران و افغانستان. تعداد زیادی از این اشخاص مسلح نیستن، مقاومت نکردن با نیروهای امنیتی و با وجود این متاسفانه هدف قرار گرفته شدن و جونشون رو از دست دادن.
بله.
باید یک سیستم پاسخگویی وجود داشته باشه که نیروهای امنیتی این مسئله رو تحقیق بکنن و کسانی که به طور فراقضایی به سوی افغان‌ها، مهاجرین افغان شلیک کردن، باید مجازات بشن.
بله. آقای ثانی، تعدادی از افغان‌ها خواهان تسلیم شدن اجساد افغان‌ها هستند. عملاً چه کاری از دستان ساخته است تا این معضله حل شود و اجساد افغان‌های مهاجر به حکومت افغانستان یا به وابستگانشان در افغانستان سپرده شوند؟
بله، اینم واقعا یک حقی است که بستگان کسانی که اعدام شدن توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یا توسط کسانی که کشته شدن توسط نیروهای امنیتی به طور فراقضایی یا به طور عادلانه، هر جوری کشته شدن، اجسادشون باید منتقل بشه به افغانستان و باید خانواده و بستگان این کشته شدگان دسترسی به اجساد عزیزانشون داشته باشن. اینم یک حقی است که تمام یعنی بستگان باید برخوردار این حق باشن. و تا اونجایی که مقامات جمهوری اسلامی خودداری کردن از این روند، یعنی اجساد کشته شدگان یا اعدام شدگان افغان رو به هر دلیلی منتقل نکردن و اجازه ندادن که بستگانشون دسترسی پیدا بکنن به اجساد این کسانی که کشته شدن، این کاملا ناعادلانه است و باید یک روندی، یک سیستمی وجود داشته باشه بین دولت ایران و دولت افغانستان که اجساد و اتباع افغانستان که متاسفانه به طور غیر عادلانه کشته شدن یا اعدام شدن، اجسادشون برگرده بشه به بستگان و خانواده هاشون در افغانستان یا کسانی که در ایران هستن. ما مهاجرینی داریم که در ایران هستن، اونا هم میتونن، باید دسترسی پیدا بکنن به این اجساد.
مصاحبه بود با فراز ثانی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ، که در مورد فشارهای ایران بر مهاجرین افغان و اعدام غیرقانونی افغانها در ایران صحبت میکرد.
زیاد موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله قرآن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
روغتیا در جوان شتمنی.
السلام علیکم. د ازادی رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام دوهمه برخه ته خراغلی. په دې پروګرام کې ډاکټر سیبا نجم السما متخصص ډاکټره ده، د ولادي نسائی یا د خزینه ناروغي متخصص ډاکټره ده، را سره ده او په دې برخه خبرې وکي چې ولې دغه مسله ډیره مهمه ده چې خزي په کورونو کې نه بلکې په روغتیایي مرکزونو کې ماشوم دنیا ته راوړي.
دا هر دوره خپل ځان نه خطرونه لري چې باید ډیر په هر دوره کې متوجه اوسو. په اول درې میاشتې کې لکه څنګه چې مخکې هم وویل، د تخمې مشکل وي، یا د نارینه په تخمه کې یا په د ښځې په تخمه کې، چې یعنی د نارینه او د ښځې تخمه سره یو ځای شي، یا دوی سره نارمل نه، یعنی جوړ نه وي، چې یو جوړ ماشوم مې سره وړي، چې جوړ نه وي نو بیا هغه لویږي. او په اول درې میاشتو کې، دویم کې او درېیم کې هم کېدای شي چې بعض مکروبونه مداخله وکړي او ماشوم له بینې ویسي. په دویم درې میاشت کې د بچدانی خوله چې ده لکه منګي غونډه، یا لکه آسان او لکه پقانه، لکه د پقانه خوله کې چې یو کشک وي، دغه کشک باید سم کش ولري، سم ماشوم خپل ځان کې وساتي. لکه فکر وکړو چې بچدانی پقانه ده، د پقانه په منځ کې ماشوم دی، نو په کومو ښځو کې د پقانه خوله سسته وي، چې د پقانه خوله سسته وي نو اوبه هم ترې لاړ شي، ماشوم هم ترې ولوي، خلاص شي. او بیا راځو نور تکلیفونو ته چې ولې بچدانی خپل ځان کې ماشوم نشي ساتلی. لکه بعضې تومورونه دي، غټ غټ رسولۍ وي چې ماشوم نه پرېږدي چې په بچدانۍ کې ټینګ شي، کلک شي. او کله کله د بچدانۍ په منځ کې داسې یو پرده غوندې وي، دغه پرده نه پرېږدي چې ماشوم صحیح ځان غټ کړي، یعنی ځان ورته پیدا کولی نشي، بیرته ماشوم ته ولویږي. راځو درېیم درې میاشتو کې، یا آخري درې میاشتو کې، نو ځینې تکلیفونه وي چې په هغې کې ماشوم په خېټه کې مړ شي، بیا نو چې بیا هم په نس کې نشي پاتې کېدلی. 15 ورځې چې پرې تېر شي حتما ماشوم لویږي. لکه مخکې مې هم چا وویل چې کوم شی وجود کې خراب وي، نو وجود کوشش کوي چې د خراب شی خپل د ځان نه وباسي. د جملې څخه یو هم خراب ماشوم دی. لکه مور شکر مرض لري، بیا نو خدای مکه ماشوم په خېټه کې مړ شي، چود دا ماشوم نه پریدی خپل بچدانې مینس کې دالویږي. یا خدای مکه کې جیک فشار ولري، جیک فشار هم مور ته خطرناک دی، هم ماشوم ته خطرناک دی. نه او ډیر داسې وختونه کېدلی شي چې ماشوم په خېټه کې مړ شي، بیا نه خدای مکه ماشوم ولویږي.
دغه ډاکټر صاحب ژوندی اوسي، نو دغه حالات چې تاسو خودل، تاسو هغه عمده عمده شیان خودل چې کم کم خطرونه دي، نو که دغه خطرونه چاته یې لا چې ماشوم یې لا پنس دی، که دا مثلا په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي خبرې وکړي، څومره د دې امکانات شته چې ماشوم زیان نشي او هغه دنیا ته راشي په سالمه توګه باندې؟
دغه اول درې میاشتو کې چې د تخمې خبره مې وکړه چې یا تخمه خرابوي د نارینه یا د ښځې، د دې لپاره نارینه ډاکټر ته ولاړ شي او ښځینه هم ډاکټر ته ولاړ شي. یعنی که معاینات نارمل راغی، کولای شي چې دوی ماشوم ولري په آینده کې. او مخکې هم ما په پروګرامونو کې ویلی وو چې زیاتره ګران اورېدونکي کوشش وکړي چې د پردو سره واده وکړي، د دې لپاره چې سره که واده وکړي دغه د تخمې مشکلات ډیر زیات پیدا کیږي. لکه خپل منځونو کې د خاله زوی، د خاله لور، د خاله د کاکا زوی، د کاکا لور، دوی خپل منځونو کې سره ډیر ودونه کوي. او موږ پښتنو کې ډیر رواجونه دي چې خپل کې ډیر سره ودونه کوو. او د محمد رسول الله طریقه ده چې وایي پردو سره ودونه وکړي چې ستاسو ماشومان ضعیف او نایف رانه شي. نو هغه د غور نیکونو مرضونه چې وو، اوس بیا په دې لمسیانو کې راځي. که دا دول مسیان سره یو ځای شي نو بیا تکلیف دو چند شي. که دغه مسیان بیا پر دو سره واده وکي بیا دغه تکلیف نیمایی شي، لکه پردی خو دا مرض نه لري، نیکه خو جلا و او راځو دویم درې میاشتو کې چې مال د پوکاڼۍ خوړل اخته شي نو بیا ماشوم تلوي. په ډاکټرۍ کې موږ داسې یو طریقه لرو چې دا د پوکاڼۍ خوړل لکه تار سره کلکه غوټه کړو تر ماشوم خپل وخت ته ورسیږي، ښه سم دم پوخ شي چې د ماشوم دردونه شروع شي، بیا د پوکاڼۍ خوله بیرته وسپړو، تار یې بیرته ایسته کړو، بیا ماشوم په خپل وخت پیدا کیږي. دا یوه طریقه ده، ډیره کامیابه طریقه ده. او بل دا چې په درې میاشتو کې چې ماشومان مړ کی کار د وجنه د جیک فشار د وجنه دا خو ډیر ښه تداوی لري. هر اوس خو ډیر ښه امکانات شته که چیرته ښځې ډاکټران ته بوتلل شي، علت پیدا شي، نو انشاءالله د تداوی وړ دی. او پاتې شو د میکروبو کیسه چې ډیر سخت سخت نمونه لري، هغې نه باید تیر شو چې کوم کوم میکروبونه د مړینې سبب کیږي.
تیر پروګرامونه هم در یاد شوي دي چې اوریدونکي وایي چې موږ ته دا سخت نمونه مه وایه.
ځکه زه ډیر ساده خبرې کوم.
آفرین.
دغه میکروبونه د ماشوم د مړینې سبب کیږي، نو خو بیا یو ماشوم لکه مړ کی یا مایوبه کی په نورو ماشومانو باندې هیڅ کیسه نه کوي. لکه بیا نو دا ښځې د مختلفو کسانو له خوا نه بیا نو مختلف پریزونه ورته ورکړل
شي. ډاکټر صاحب کور دې ودان لږ وروسته به بیا خبرې وکړي. دا قاري صاحب پښتون.
بلې فریده جان، خورې تاته او ازادي راډیو ټولو کارکوونکو رزونکو مینهوالو ته او ساسي مېلمنې ته ډاکټر صاحب نجیب سماته
ناروغی ولری کولی شي چې د مور د ناروغی د وجه نه ماشوم ته ورسیږي مرض. دسې دې مطلب دی مهرباني وکړه. هیوادوال صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب نه دوه پوښتنې لرم. هغه په دې ډول باندې دي چې زیاتره موږ په کلیوالي لري کور حمل او ڈاکٹر ضرورت نہیں بھی یا ڈاکٹر نو آغا او لویا پکور کی خاموشی میرمن چور سر اوشی باید ترسو یا ڈاکٹر تو ضرورت نہیں یا نہیں خوش آگا لاغات مرضونو نچیا وی نہ زیا تجی یا سنگا یا سنگا نوز ہو رہی او بل پښتنه دا لرم چې ماشومان چې پیدا شي سخت ځنی دي یا سخت پوری کې هغه څنګه په علاله شي په نورمال ډول باندې چې هغه ډیر یخنی له وجې نه خلک بخاري ته یا هغه ژوب کې یا په وړي کې همدار کم. او درې مطلب په دې ډول څنګه بخنه غواړم چې دا ورته وخت نیسه. نو هغه دا چې بعضې ښځې حمل له نهه میاشتو نه اړوي زیات وخت وځي، تاسو کم وخت باندې وږې دی چې زیات وخت وځي لس میاشتې لسې میاشتې هغه څنګه څومره دی خطر سره مخامخ کېدای شي یا ماشوم یا د ماشوم مور. مننه کوم درنه.
ها ستاسو کور ودانی وخت ډیر کم دی، موږ به ونشو کولی چې د ټولو پوښتنو جواب کو. خو ډاکټر صاحب نجم سما وعده کړې ده ان شاء الله راتلونکي هفته کې به هم دا پروګرام ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه پاتې کیږي هغه به ته ځواب کړي. ډاکټر صاحب نجم سما د قاري صاحب پښتون پوښتنې ته به اول را شو. دوی ویلي چې که یو مور کوم مرض ولري، مثلا کوم ناروغي ولري، د دې امکان شته چې هغه د نست لارې ماشوم ته انتقال شي او دغه د زیانیدو سبب شي؟ که په لنډو باندې ځواب ورته ووایي.
لکه داسې ډېر امراض شته چې د همدغه ارسي انتقال کوي، یعنی د غور نیکونو نه بیا د مونږ نیکونو ته، بیا د نیکونو نه پلرونو ته، د پلرونو نه بیا مونږ ته انتقال کوي. همداسې د غور نیاګانو نه هم همداسې د مور له طریقه ته او زمونږ ماشومان ته کېدای شي چې انتقال وکړي، چې دا خوشبختانه چې ډېر مقدار کم دی. چې د دې یو مثال کولای شم چې ووایم، لکه شکر مرض ارسی دی، یا د پوستکي په مریضی کې مثلا پیس مرض چې ارسی دی یا میراثی دی، د پلرونو نیکونو نه پاتې کیږي. پاتې شو بعضې میکروبونه هم کیدلای شي چې انتقال وکړي د مور نه ماشوم، د جملې نه هماغه میکروبونه چې د مور په وینه کې ګډیږي. زیاتره د الله قدرت داسې د همدغه پردې د جوړې یا د ملا یا د جفت یا د پلاسنتا داسې پردې شته چې دا میکروبونه نه پرېږدي چې د مور نه ماشوم ته تیر شي. خو بیا هم داسې کوم کوم مکروبونه دي چې هغه لکه ډیر سپینسترګي وي یا ډیر قوي وي، هغه لکه تیر شي بیا نو ماشوم خدای مکه لکه مایوبه کی یا خدای مکه مړ کی. چې دا مکروبونه بیخي کم دي تعداد،
او دا مکروبونه چې تاسو یاد کړل، یعنی دا که فرزن یو میرمن ډاکټر سره مشوره وکینو د پیژندلو امکانات بهشته دي چې معلوم شي چې دا کم یو دی ته کومه تداوی شته دي.
بله، خوشبختانه په افغانستان کې اوس د دې معاینات راغلي دي چې تقریبا په اکثریت لابراتوارونو کې دا ټیسټونه کیږي چې څو نو مکروبونه پیژندل کیږي او د هغې تداوی موجود ده. انشاءالله چې تداوی بیخي اسانه ده.
ډاکټر صاحب، یو بخه پوښتنه درنه کوم چې لندن ځوابونه زر زر وایو چې د اوریدونکو پوښتنې ډېرې زیاتې دي. هیوادوال صاحب وایي چې ډاکټر صاحب د خبرې وکړلې چې دومره خطرونه دي او کېدای شي په ښځې وینه رامات شي یا فشار جیږي، دا مختلف شیان وایي وښودل چې ماشوم ته خطر پیښي او حتمن باید سړی روغتیایي مرکز ته ورشي. وایي خو ځینې ځایونه داسې دي چې هلته یا ډاکټر نشته یا د خلکو امکانات نشته په کور کې دي، نو دغسې خطرونو د مخنیوي لپاره یا لږ تر لږه که دغسې یو حالات یې څه باید سړی وکړي، هغه لومړنۍ یا د ده په خبره اولیه مرستې کمې دي، وایي یو څو سپارښتنې دي وکړي ډاکټر صاحب.
دوی زیات اشاره وکړه چې یو چیرې ښځه باندې وینه ماته شي، یعنی ماشوم پیدا شي بیا وینه پې باندې ماته شي، په کور کې څه وکړي غیر د هغې نه که نارمل ولادت وکړي داتو کینو د ځان خپل پاک ستره وساتي، خمه وخت ترکاری د وخوري، او کچیر ته تبه نوي کړي نو بوین افرازات ونه لري، نو هیڅ تماجت نه لري، یا د درد لپاره کولای شي چې د درد دوا وخوري یا خپل ماشوم ته ډیر شدي ورکي، نو کېدای شي چې امدا بچدانی خپل ځان زر زر ټول کی بس خلاص. او کچیر ته خوندزي ولري چې خوندزي نه لري نو دغه خبره د مراعات کی. اول دا چې د ولادت نه سم دستی بعد د ولادت نه په نس کې یو غروره پیدا کیږي، یو کلوله شی پیدا کیږي چې ځینې وخت ښځې وایي چې په نس کې مې یو کلوله شی پیدا شوی دی خو اخوځي، هغه بل شی نه ده، هغه بچه ده ماشوم ترې وتلی ده، د بچه دانی پاتې شوی ده، همدې ده کل راټوله شوی. کله کله خونځي د همدې له وجې نه چې د بچه دانی خپل ځان سم ټوله نه کړي، نو د دې لپاره کولای شي چې دوی یو ډیر نرم نرم مساج همدې غرور ته ورکړي،
یعنی لږ یو
مساج ورکړي اومي وي
مخه په لاس باندې اومي
باندې مخودل باندې همدې مخودل باندې د بچدانی ځان ټول کی.
یعنی دا دی چې ماشوم هم وشي، ګورې ماشوم هم وشي جوړم راوزي او هغې نه وروسته بیا هم وینه راځي، نو بیا دا کېدای شي چې رو رو مساج کی یاسته خبره وایي موږي خپل نس دا غوټه چې په نس کې ښکاري ښه دې سره دا ګټه کوي. بل
نرم نرم ومږي چې کې نه کاږي چې خدای مکه بیا بچدانی د لمن د خوانه وزي، ډیر نرم نرم ودې بیا کدی باندې ونه شو، نو زر د ماشوم تیته واچي، همدا چې تیته واچو د الله تعالی قدرت همدا سده چې په وجود کې بعضه تغییرات راځي چې د بچدانې د ټولې دو یا د غونډې دو سبب کې دی باندې وینه ودرېږي،
یعنی کوم ماده بدن کې را دغه کیږي چې هغه داسې اثر لري چې بچدانې راټولې. یا
بله
خا
بله همدې اولین شو دی ورکول سره. نو بل خبره دا ده کدی باندې مونږ شو بیا د یو آینی تشت کې خو یخ وبو واچي، کاوه سره خو لګ دی واوره پکې واچي، لګ دی یخ واچي، که یخچال ور سره د یخ کټورې د همدې غرورې باندې کې دی دې سره بچدانی ځان ټول کی، لکه د وینې رګونه تنگ شي بیا خونریزي کم شي. نو کدی باندې مونږ شو بیا د سوه کې بیا د نامه سره د چپ لاس خواته د خپل موټه خده خېټه باندې کې کاږي چې دا غټ رګ چې ټول ځایونه توینه ورکوي، دا جملې نه رحم یا بچدانی توینه ورکوي، همدغه خپ کې کاږي وینه بند کی پر رحم باندې، نو د بیا د شفاخانه ته اتمن ورسی چې خدای مکه خزه د لاس لاندې شي. او په دې جریان کې باید چې خزه په زولۍ کې واچي په خې پورته وي چې وینه یې مغز ته ورسیږي، نو ژر تر ژره د شفاخانه ته ورسی. او د دوی بله پښتنه دا وه چې ماشوم که په سړو هوا کې پیدا شي نو څنګه بخارۍ ته یې واچوي که واده نه چي. وای ماشوم ویلی دی چې زه چې پیدا کیږم کاشکې د ما د بخارۍ په مرۍ کې کېدي چې زما یخ ونه شي. یعنی ماشوم د یو لوند محیط نه د یو ګرم محیط نه وزي، نو ډېر حساس دی د یخنۍ سره. نو کوشش دې وکړي چې اول ماشوم پیدا شو تا تر یو سات پورې د مور په سینې باندې واچي لکه نو وای چې نو ورته کټ کې کوشش دی وکړي د دوه تیو په منځ کې د سینې سره جخت ونیسي، یعنی جلد په جلد سره باید چې تماس ولري د دې لپاره چې د ماشوم حرارت ضایع نشي. لکه د مرته په سر کې جورابې، د مرته په پښو کې، او د ماشوم سینه او د مور سینه باید لوڅوي او سم جخت تماس دې باید ولري. دا ډېر کومک کوي چې یو خو ماشوم خپل حرارت ضایع نه کړي، بل دا چې د مور شیدې ذره کته شي، او بل دا چې شیدې نو جوړه یا نمونه ضروري. دا د دې فائدې دي. خو ماشوم چې ګرم وساتي هغه هیڅ نقص نه لري، مګر په ګرمه هوا کې ډېر خپل پام ونیسي چې یعنی د زیات حرارت نه بیا ماشوم خدای مکه خراب نشي او دومره خوله وکړي چې د بدن اوبه وچ شي. خو ګرمي ماشوم ته ښه ده. او د دې بل پښتنه دا و چې په ټولو کیسو باندې خبرې وشو، خو په دې باندې ونه شو چې د ماشوم د وخت نه تیر شي نو هغه خطرناک دی کنه.
بلکل خطرناک.
بله، لکه ماشوم د مور په خېټه کې تقریبا 40 هفتې پاتې کیږي. که چیرته د دې باندې تر 2 هفتو پورې تیر شي پروا نه کوي، خو هغه نه که بیا تیر شو بیا نو دا د وخت نه تیر دی، بیا نو بم پی وچ شي، وینم بیا په باندې کم شي، زایم تنگ شي، صحیح خورې دیم نشي بیچارهګي، نو د مور حالت هم خراب وي او ماشوم هم بیخي غټ شي، چې دا خراب خبره ده چې په وخت پیدا نشي. د دې لپاره چې زای تنگ وي صحیح خوځېدای نشي، مور څنګه وپیږي چې دا زما ماشوم خراب وخت کې دی، یعنی خطر علامت څه وخت ورته پیدا شي چې زه باید ډاکټر ته لاړ شم، زما باندې وخت تیر شوی، دا ماشوم رانه وکاږي. که چیرته په 12 ساعتو کې د ماشوم خوځېدا د لس ځلو نه کم شوه، نو هغه خراب علامه ده، د خطر علامه ده. لکه څنګه لکه د سار د و بجو نه د ماخام تر و بجو پورې، یا د ساره تو بجو نه د ماخام تر.
ازادي رادیو چې شروع کیږي و بجو د ماخام تر و بجو، چې ازادي رادیو ولګول تر څو چې ازادي رادیو بندي کله زلونه خوځیدونه پوښتنه چې ماشوم ځان ته خراب شوی دی وخت تیر دی. ښه،
د دې خوځیدا به څنګه حساب کې یو لوبیا دانه د کې دي، چې یو زلو خوځیدا یو لوبیا دانه د کې دي، یو ولګت تلای د کې دي، یو
خچې حساب ونیسي،
یو خط د په او حساب دی ونیسي. په ماخام کې دغه لوبیاګانې د وشمیرې، کچیرته د لس ځلوې خو دا خو ډېر ښه علامه ده. کچیرته کم نو مور باندې به اوبه کمې شوي، یتمن د اوبه زیات. او کچیرته بیا هم ماشوم نه خوځېږي، نو یو آینی یا علبي کاسه د خپل په نس باندې چپه کېدي، یا ملاقه سره یې وهي چې یعنی ماشوم ډېر په خوب کې تېروي کنه. لکه مور چې ګرځي یا ښه زنګوټۍ ده ورته ماشوم نه چې ماشوم ویده، یا موږ ورته په تشویش کوي چې دا ماشوم یاره نه خوځېږي، نو بیا باید په دې آواز سره به ویښ کړو. که بیا هم ونه خوځېده، نو بیا نه حتماً ډاکټر ته لاړ شي، خبرې واخلي چې خدای مکه ماشوم باندې څه نه وي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب نجم سما، وخت ډېر کم لرو، حتماً راتلونکې اونۍ کې به ډاکټر صاحب نجم سما نورې خبرې وکړي او دغه پاتې پوښتنې به جواب کړي. ډاکټر صاحب نجم سما ژمنه کړې ده چې راتلونکې اونۍ بیا هم راځي او ستاسو پاتې پوښتنو ته ځواب وي.
I'm not afraid to die. ہم چو سر خاک شود هیچ بکانه